السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه په څو مهمو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د طالبانو د واکمنۍ په لسو میاشتو کې 2016 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. یوناما په افغانستان کې بشري حقونو په نوم خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي دې موده کې 200 ملکیان وژل شوي او 1406 نور ټپیان دي. دوی ویلي ملکیانو ته دغه زیات اندازه مرګ ژوبله د هغو هدفي بریدونو په پایله کې اوښتې ده چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو یادایش کړي دي. یوناما د بشري حقونو ګڼ شمېر نورې سرغړونې هم ثبت کړي دي. طالبانو تر اوسه په دغه راپور تبصره نه ده کړې. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستاني پلاوي سره خبرو کې د سوداګرۍ او د ترانسپورت مسایلو کې مهمې پریکړې شوې دي. دغه وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او وارداتو او صادراتو په چارو کې به بالمثله اسانتیاوې رامنځته کیږي. په اعلامیه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لاری به په آزاد ډول د پاکستان ټولو سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي. وزارت ډاډ ورکړی چې دوی د پاکستان له لارې په آزاد ډول د هند واګې بندر ته هم صادرات رسولی شي. د طالبانو حکومت وایي چې استخباراتي ځواکونو یې کابل کې د دوی په ټکو د خوارجو یو مهم پټنځای له منځه وړی دی. طالبانو نن په یوه خبر پاڼه کې چې رسنوي ته لیږلې ویلي پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلیو سیمه کې عملیات شوي دي. دوی ادعا کړې چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتبالو وسلو سره نیول شوي. طالبان د خوارجو صفت د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو ته کاروي. د طالبانو د اعلامیې په پای کې راغلي چې د دغه پټنځای د خراسان غږ مجلې د تاجکي ژبې برخې نشریات تنظیمېدل او اړوند تبلیغاتي دعوتي او مطبوعاتي مواد ورڅخه خپرېدل. داعش وسلوالو ډلې لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. د طالبان حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک ادارې د طالبانو په حکومت پورې اړوند د دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پاڼه تړلې ده، خو ملي راډیو تلویزیون تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پرون د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې هرکلی ووایه. جیل بایدن او اولینا زیلنسکا له سپینې ماڼۍ بهر روغبړ وکړ او په یو تور رنګ جیب کې سپینې ماڼۍ ته ننوتل. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. یوناما په یو نوی راپور کې د طالبانو حکومت د بشري سرغړونو تورن کړی.
یوناما د 2020 کال اگست میاشت راهیسې له بشري حقونو پراخې سرغړونې مستند کړي.
د یوناما راپور طالبانو ته څه پیغام لري؟
دا پیغام لري چې باید طالبان کچېر غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړه کی.
ملګری ملتونه وایي القاعده لا هم له طالبانو سره پیاوړي اړیکې لري، خو طالبان نه مني.
د داسې ادعاو لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن د سي چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده وسی.
نن د سپوږمۍ نړیواله ورځ ده. افغانانو له سپوږمۍ سره څومره مینه پاللې خبرونه کې تفصیل در اورو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. یوناما وایي د طالبانو د سرپرست حکومت په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1.5 کارکونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي طالبانو د پخواني حکومت د کارکونکو په وژلو سره خپله د بخنې یا عمومي عفوې تګلاره ماته کړې ده. راپور کې د طالبانو د لس میاشتني حاکمیت تر چتر لاندې د ملکیانو مرګ ژوبله هم له 2 زرو زیاته ښودل شوې، خو د ملامتۍ ګوته یې تر ډیره داعش ته نیول شوې. تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې نن د جولای په 6 نیټه د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ دی. په دې راپور کې په تیرو لسو میاشتو کې له هغه راهیسې چې طالبان په افغانستان کې یو ځل بیا واک ته رسیدلی، پرته له محاکمې وژنو د ملکیانو د خوندیتوب، د خلکو د بندي کولو، جنو او ښځو د حقونو په اړه راغلي دي. د یوناما په راپور کې راغلي چې د 2021 کال د اګست په 18 نیټه د طالبانو د حکومت چارواکو، د پخواني حکومت کارکونکو او افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو ته د عفو اعلان وکړ، خو داسې ښکاري چې د عفو په دوامداره توګه نه ده عملي شوی. د معلوماتو لمخې یوناما د 2021 کال د اګست له 15 نیټې څخه د 2022 د جون تر 15 پورې یو شمیر پیښې ثبت کړي چې شی طالبانو د پخوانیو دولتي او امنیتي چارواکو لږ تر لږه 160 کسان پرته له محاکمې وژلي دي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو استازي فیونا فریزر په دې اړه ویلي:
Yunama has recorded a range of serious human rights.
دوای یوناما د 2021 کال اگست میاشت راهیسې له بشري حقوقو پراخې سرغړونی مستند کړي چې پکښې پرته له محاکمې وژنې، شکنجه او ناوړه چلند پر خپل سر د خلکو نیول او توقيف شامل دي. موږ د دوغو سرغړونو په اړه کافي پلټنی او د چارواکو حساب نه دی لیدلې. په داسې حال کې چې معافیت حاکم دی، دا ډول سرغړونی دوام لري. د یوناما پر راپور کې راغلی چې په تیرو لسو میاشتو کې تر ټولو زیاتو ملکي تلفاتو مسؤلیت داعش ډلې تراجه کیږي، او که څه هم طالبانو د امنیت شکولو پر لور یو شمیر ګامونه پورته کړي لکه د عفو پریکړه، خو د ډسمبر د 3 فرمان چې د ښځو د حقونو او بندیانو په اړه و، دا ښیي چې طالبان هم د ګڼو بشري حقونو سرغړونو مسؤلیت لري. یوناما د ښځو د حقونو لمنځه وړل د طالبانو د حکومت یو لپام وړ اړخونو څخه بللې دي. همدارز یادونه سوي چې د اګست 15 راهیسې په تعلیمي ډګر کې د ښځو او نجونو په تدریجي ډول د بشپړ ګډون، د کار ځای او د عامه او ورځني ژوند نور اړخونه محدود سوي، او په ډیری مواردو کې په بشپړه توګه لمنځه وړل سوي دي. د دې راپور په خبره تر شپږم ټولګي پورته شونځوي ته د نجونو ته بیرته نستنېدو پریکړه په دې معنی ده چې د نجونو یو نسل به خپلې 12 کلنې لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي. یوناما په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې د طالبانو د حکومت چارواکي له معافیت څخه برخمن دي او طالب چارواکي باید له بشري حقونو څخه د سرغړونې پلټنې وکړي. یوناما د طالبانو د حکومت د دوو ادارو په اړه ځانګړې اندېښنه ښودلې. دا دوې ادارې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت او د استخباراتو اداره یادې سوي چې د راپور په وینا یې د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو ازادي سلب کړې ده. طالبانو تر اوسه د دې راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
و هم ریدل چې یوناما د افغانستان په اړه په خپل لسمیاشتنی راپور کې د طالبانو حکومت په ګڼو بشري سرغړونو تورن کړی دی. دا چې د یوناما دغه راپور طالبانو ته څه پیغام لري، په همدې اړه مې د بشري حقونو د کارپو ابوالاحرار رامسپور نظر پوښتلی دی.
پیغام خو ډیر روښان پیغام لري دا راپور، ځکه چې یوناما خو مخکې هم د 2009 کال نه راهیسې د ملکي تلفاتو مرګ ژوبلې په حق له خپل گزارشات جوړ کړی دی او وړاندې کړی دی بین المللي او ملي مراجعو ته. او دا خو ډیر جالبه گزارش ده، کده چې دا د طالبانو د قدرت رسیدونه وروسته 15 د اگست نه تر 15 د جون پورې لس میاشتنی راپورت دی چې سږ کال د امنیت شورا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شپږ ویشتم شمیره قطعنامې پر بنسټ چې یوناما ته دا ماموریت ورکړل شوی دی، پرته له دې چې د طالبانو موجوده نظام په رسمیت وپیژني، دا ماموریت په دې باندې مامور شوی دی چې بعد د بشري حقونو تخلفات او نقض دی حقوق بشر او وضعیت دی حقوق بشر په افغانستان کې وسیړي. او دغه راپور دا کوم موضوعات او دا کوم حوادث چې په دغه لس میاشتو کې واقع شوی دي په خپل کې یو تر یو حد پورې دا انعکاس ورکړی دي، سره له دې چې نور بین المللي مراجع هم په دغه موده کې مختلف گزارشات وړاندې کړي دي، لکه بین المللي عفو یا هیومن رائټس واچ یا نور د مدني تورن لخوا چې کوم گزارشات وړاندې شوی دي.
رامسپور صاحب، تاسو د یوناما راپورونه په خو هم تعقیب کړي دي، دغه سګنای راپور د تیر کال ل راپور سره څومره متفاوت دی؟
خو یو تکه عمده تکه په دې گزارش کې دا چې سره له دې چې امنیت خسته وي او دا مونږ او تاسو ګورو چې امنیت د پخوا په پرتله خساوی دي او ملکی تلفاتو کچه راتید سوی دي. مثلا کچیر مونږ د 2021 کال شپږ میاشتنی راپورت وګورو، هغه محل د ملکی تلفاتو کچه تقریبا د 15000 جیګو، د وژل شوي کسانو شمیره تقریبا 1400 پورته وو او د زخمیانو شمیره تقریبا 3500 وو. اوس چې مونږ او تاسو ګورو د ټول وژل شوي کسان چې ملکی تلفات کرا غړي دي 200 کسان دي.
یوناما ویلي چې طالبانو خپل د عفو یا بخنه فرمان مات کړی دی. طالبان تر ډیره دغه ډول اداوي ردوي او وایي چې مستند نه دي. اوریدونکو ته څه وایي د یوناما د څېړنو تګلارې څه ډول ده؟ یعنی څومره باوري ده؟
یوناما ځان ته خپل اصول لري او کوم مهارتونه چې دوی دغه بخش کارمندان لري دوی کولای شي چې دغه سي حوادث په ډیر دقیقه توګه وسړي. اوس خو وضعیت هم خسته ویدي، لاسرسي هم شته هیواد کې، مخکې خو دا لاسرسي هم محدود وو. هر قضیه چې دوی پلتنه کوي حداقل د درې متنوع مراجع او لخوا به تایید شوی وي او دوی په خپل راپور کې بیا هغه درج کوي.
راپور کې دا هم راغلي چې د ښځو د کار او تعلیم حق محدود شوی. له نړۍ سره د تعامل په برخه کې دا موضوع طالبانو ته څومره زیان اړوي؟
دغه راپور دا ښيي دا پیغام لري چې باید طالبان کچېری غواړي چې بین المللي ټولنې یو با اعتماد شریک وګڼل سي، دوی باید دغه د معافیت فرهنګ چې مخکې نظام کې هم وو متاسفانه دغه د معافیت فرهنګ لري کی او د مسؤلیت پذیري او حسابدهي کچه لوړ کی. دا حکومت بین المللي ټولنې ته خو ډیر مهم دي ځکه چې دوی ګوري چې طالبان کوم ژمنې چې دوی مخکې کړي وو یا دوی په خپل خبراتو کې کړي وو یا دنیاوالو سره کړي وو پاتې دي کنه دي. متاسف را مونږ او تاسو چې ګورو او دا گزارش چې خي د خوځو وضعیت خراب شوی دی، اسیران سره بدرفتاری کیږي، د ماشومان حقوق خوندې نه دي، حتی د دولتي هغه د سابقه دولتي کارمندانو اقتصادي حقونه چې د تقاعد حق او د ترفیع حق او د دوی د کار حق دوی ترې سلب شوی دي. دا ټول موضوعات نړیوال ګوري او ماول چې کچري طالبان غواړي چې یو معتمد شریک ووسی د نړیوالو سره په بین المللي مسایلو سره کومه کونه تر لاسه کی افغانستان وړه وکي انکشاف راشي د خلکو ژوند خسي نو به تر به چې دغه موضوعات باندې دوی پاتو وکي.
بله کور مودان ډیره مننه د بشري حقوقو کارپو ابل احرار رامسپور و چې آزادۍ رادیو سره یې د یوناما د تازه راپور د موندنو په اړه خبرې کوي. اوریدونکو تازه طالبانو هم د یوناما د راپور په اړه خبرګون خودلې دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په نامه د یوناما راپور حقیقت نه لري. په هیواد کې هیڅ ډول خپل سر وژنې او نیونې ته اجازه نشته. که څوک په خپل سر وژنې او یا نیونې وکړي په خپل مجرم ګڼل کیږي او له شرعي قانون سره به مخ کیږي. خاغلی مجاهد لیکلی چې په دې مورد د یوناما راپور حقیقت نه لري بلکې پروپاګاندا یا تبلیغ دی.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ملګرو ملتونو یو نوی راپور چې پرون خپور شو خول چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ژوندای دی او دا ډله لا هم له طالبانو سره نږدې او پیاوړې اړیکې لري. په دې راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د ایمن الزواهری هوساینه ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره هم اړیکې پیاوړې شوې دي.
القاعده یو ځل بیا د نړۍ د ترهګریزو شبکو تر ټولو په ګواښونکې ډله بدله شوې. هغه اطلاعات چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو شریک او دې سازمان پرون په یو نوي راپور کې خپاره کړي ښیي چې له طالبانو سره د القاعده شبکې اتحاد لا هم پیاوړی دی. راپور کې راغلی د القاعده غړي د افغانستان په جنوب او ختیځ کې پاتې چیرته چې دا ډله تاریخي حضور لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې د ځینې غړو هیوادونو له قوله لیکل شوی القاعده د خپلو اصلي غړو ځای په احتمالي توګه د افغانستان لویدیځ یعنی فراه او هرات ولایتونو ته لیږدولی دی. خو په راپور کې دا هم لیکل شوی چې القاعده غواړي د افغانستان په شمال کې یو مرکز جوړ، نوي جنګیالي راټول او ډېرې سرچینې پیدا کړي. طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي. طالبان وایاند ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل
دغه سي دعوه لپاره هیڅ کوم دلیل او سند وجود نه لري. اسلامي امارت ته تجمن د سي چاته اجازه نمبر کې د افغانستان له خاور نه د کوم بل هیواد په ضد استفاده اوسي او د اجمنه ته متحد ده.
خود ملګرو ملتونو پر راپور کې خبرداري ورکړل شوې که څه هم القاعده شبکه اوس په خمو موقف کې ده، خو له دې عمله په نورو هیوادونو بریدونو ته زړه نه خکوي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ تر پختنې لاندې رانشي. د ملګرو ملتونو پر راپور کې دا هم راغلی په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره د ایمنو زواهری حسین ډیره او د القاعده شبکې له نورو غړو سره اړیکې پیاوړې شوې. د راپور له قوله سره لدی چې داسې انګیرل شوی و چې د القاعده شبکې په خوانې مرسیال او اوسنۍ مشر ایمنو زواهری ناروغ یا هم مړ شوی، خو برعکس هغه ژوندی دی او آزادانه اړیکې نیسي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ نړیوال شرایط د القاعدې لپاره مناسب دي چې غواړي یو ځل بیا د نړیوالې جهادي ډلې د مشري په توګه وپیژندل شي. د ویلو د چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل دریم راپور کې ویلي وو القاعده او طالبان سره نږدې اړیکې لري. په ورته وخت کې سره له دې چې طالبان ادا کوي په افغانستان کې داعش ډلې ته ماتې ورکړې، خو د ملګرو ملتونو راپور لیکي داعش لا هم د نړۍ لپاره یو لوی ګواښ دی او دا ډله توانېدلې په خپلې وړتیا او غیر متمرکز جوړښت سره پلان شوي او پیچلې حملې وکړي. راپور زیاتوي داعش په افغانستان، سوریې، عراق، ترکیه، سومالیا، لیبیا، یمن، د مصر په سینا او د افریقا په چاد حوزه کې نه سیمه ییز دفترونه پرانستلي، سو په نړۍ کې خپل وړتیا او ترخوا خپل شهرت خوندي وساتي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې په زینو تاریخي مانایو کې چې په خوا د افغانستان ملي امنیتي سرتيري اوسېدل اوس په کې د طالبانو ځواکونه ډیر شوي دي.
د غزنی شهر مو مبارک څلور لارې ته څیرمه د بهراني سیلانیانو تاریخي مانای د دغه مانای په زینو سیمو کې د تیر جمهوریت نظام د امنیتي سرتيرو یو شمیر زیری واسکټونه وسپنیزي خولۍ گردنی نظامی بوتان او نور نظامی شان پراته دی. پر دغه شان او شیډیری خاوري او دړي هواري دی. د دې ترڅنګ دلته د ودانی په دلیزه کې پر زړه غدی یو تقریبا 2 کلن انجلی ناشته ده. سرکالی اغوستي د شنو مشکنو غاړګي پر غاړه او جوشکی په خلو کې دی. دلته دوه نور ماشومان هم چې د څلورو او شپږو کالو معلومیږي لوبې کوي. دا د یو طالب وسلوال اولاد نه دي چې د طالبانو پر افغانستان له دوهم ځلې واکمنېدو څخه وروسته په دغه ځای کې استوګن سوی دی. د ماڼۍ ځینې خونې بیرته رغول سوي او رنګول سوي دي، خو ځینې نورې لا هم په خپله هلکندې کپرې پاته دي. دا تاریخي ودانۍ د غازی امان الله خان په وخت جوړه سوي او غزنی ته د بهرني سیلانیانو د راتګ لپاره د هغې استوګن ځای وه. دلته پخوا افغان امنیتي ځواکونه اوس طالب سرتیري اوسي، خو اوس په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي باور ورکوي چې ټول تاریخي ځایونه به له نظامي کسانو څخه خالي او د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې ورکول کېږي. دا اطلاعات او فرهنګ سرپرست مولوی حبیب الله مجاهد په دغه ځای کې ازادي رادیو ته وویل په دغه کار عملاً لاس پورې سوی دی.
مخ کار باندې روان، خو دا اتاقونه رنګولي دي، تاسې لوینه نورم کار باندې روان ده. دا ماڼۍ تقریبا سل کاله قدامت لري او کوم سبب خو باندې مو خارج سیلانیان راکړو دلته بور باندې دلته کې وسیدلو نو اوس موږ دې ته آماده کړی ده سیبرته خو باندې کوم چې امان الله خان وخت کوم کار نه اختر کېدلو د دې چې به ان شاء الله هغه کار اختل کېږي. نظامیان نه کې وسی د اطلاعات فرهنګ مربوط ماڼۍ ده او کوم وخت ترمیم وسی ان شاء الله به سپارل کېږي سیلانیانو ته.
په غزنی کې ډیری فرهنګ پال بیا د اطلاعات او کلتور ریاست دغه کار ستایي، خو وایي که دغه ځایونه د اطلاعات او فرهنګ په واک کې ورکول کېږي ذمهواري به یې د چا پر غاړه وي چې په دغه ځایونو کې د خپل سرو کیندنو مخنیوی به وسي. لیکوال، شاعر او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دغه ځایونو به پوځي کنډکونه باسي په ټوله کې دا ښه اقدام دی.
اوس چې چارواکي غواړي دغه کار ترسره کړي چې له دې ځایونو به دوی پوځي کنډکونه یا پوځیان باسي دا په ټوله کې ډیر ښه اقدام دی، خو د دغه کار لپاره بیا دا هم پکار ده چې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته که دا سیمې سپارل کېږي هغوی به یې څه ډول ساتنه کولی شي، څه ډول به یې وساتلی شي.
کله چې هم په دا وروستیو لسیزو کې په غزنی کې سختو جګړو زور ونیو، نو د دغه ماڼۍ ترڅنګ په ځینو نورو تاریخي ځایونو کې نظامیان میشت شول او بیا سختو جګړو دغه تاریخي ځایونو ته نه جبرانېدونکي زیانونه واړول. په دغه ځایونو کې د غزنی تاریخي بالاحصار په مقور ولسوالۍ کې د غازی امان الله خان ماڼۍ او همدارنګه دغه تاریخي استوګنځای د یادولو وړ دی.
اوس هم د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
په شپږیزه کرکټ لیګ کې نن مسیحانک لوبډلې بندي امیر ته ماتې ورکړه او د سپین غر او کابل لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. د نن ورځې لومړی لوبه چې د کابل کرکټ په نړیوال لوبغالي کې وشوه، مس عینک لوبډلې د بند امیر ټول لوبغاړي په 500 منډو آوټ کړل. د بند امیر یو توپ وهونکی هم په نننۍ لوبه کې خونه ځلید او د لوبډلې د کمو منډو ریکارډ په خپل نوم کړ. مس عینک لوبډلې د لوبې پاتمه ورکې د بند امیر د 500 منډو هدف د څلورو لوبغاړو په آوټ کېدو سره پوره کړ، او د مس عینک لوبغاړي میر حمزه چې د بند امیر څلور لوبغاړي آوټ کړي وو د لوبې غوره لوبغاړی شو. په دویمه لوبه کې چې د سپینغر او کابل لوبډلو ترمنځ روانه ده، سپینغر پچه وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه، چې کابل لوبډلې په شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په آوټ کېدو 109 منډې جوړې کړې. اوس سپینغر لوبډله توپوهنه کوي. 22 افغان لوبغاړي به د اسلامي هیوادونو په ورزشي سیالیو کې ګډون وکړي. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دي چې دا سیالۍ د راتلونکي اګست میاشتې په 10 نیټه د ترکیې په قونی ښار کې پیلېږي. د یادې ادارې په وینا د کراټه، غیږ نیونې، تکواندو، منډې، لامبو او د معلولانو یا پارا المپیک 22 افغان لوبغاړي به په دې سیالیو کې برخه واخلي. د اسلامي هیوادونو لومړی پړاو سیالۍ په 1450 کال کې د سعودي عربستان په کوربتو پیل شوې، چې افغان لوبغاړو تر دې مهاله په دې سیالیو کې د برنزو او مډالونه ګټلي دي. او امریکا ته د فوټبال د اتلانو سفر. د فوټبال د نړۍ 15 غوره لوبډلې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي چې په دې هیواد کې یو لړ سیالۍ وکړي. د اروپا د فوټبال درې مخکښې لوبډلې بارسلونا، ریال مادرید، یوانتوس او د مکسیکو چیواس گوادالاخارا او امریکا کلب په دې سیالیو کې لوبیږي. دا سیالۍ چې د جولای په 22مه یعنې د جمعې په ورځ پیلېږي، د امریکا په لاس ویګاس، سان فرانسیسکو، لاس انجلس او دالاس ښارونو کې به وشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې تیر کال د یو قرارداد په منظورولو سره وویل چې د جولای 6مه به د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د انسان او د سپوږمۍ رشته د زرګونو کلونو ده. نجیب عامر د سپوږمۍ د ورځې په اړه یو راپور جوړ کړی چې د سپوږمۍ په اړه په یوې سندرې پیلېږي.
د سپوږمۍ په اړه ویل شوی دا یوازینۍ پښتو سندره نه ده، داسې پسلګونو نورې سندرې هم شته چې پښتانه شاعران او هنرمندان پکې د سپوږمۍ ذکر کوي. انسان چې په دې خاورینه کوره کې نړۍ ته سترګې غړولي، نو د ورځې په لمر او د شپې په سپوږمۍ او ستورو نظر پرېوتی دی. نو په دې لحاظ د دواړو رشته ډېره زړه ده. شاعر، سندرغاړی او د راډیوي پروګرامونو ویان ودان اتمانخیل وایي په خلکو سپوږمۍ ځکه ګرانه ده چې رڼا ته سفرونه کړي دي.
بالکل سپوږمیا کڑنگ و ہرا خیجا او یار می گول لو کوی او گوتی ری بی نو دغه هم موږ به دغه سپوږمۍ پرانا غانو باندې پتیرو دورونو کې چې کله دغه ساينس نو دغه ټیکنالوژي نو په دغه کې خلکو مزلونه هم په دغه د سپوږمۍ پرانا کول او بیا کوم کارونه به د شپې کېدل یا د ګول لو او یا د غنم لو هغه به هم مطلب د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدو په دغه ټپی نه سرګندېږي چې د شپې کم ژوند روان وو او د شپې به کم ژوند او د ژوند کمې روانې چارې وي نو هغه به د سپوږمۍ پر رڼا باندې کېدي. مونږ به دا وایو چې دغه سپوږمۍ په دغه د رڼاګانو په دغه کمې علي دي نو په دغه کې یو ځانګړی دی او ډېر مهمه ده.
د جولای 6مه د ملګرو ملتونو لخوا د سپوږمۍ د نړیوالې ورځې په توګه د هغه تاریخ په یاد لمانځل کیږي چې انسان په لومړي ځل په سپوږمۍ پلیخو. د 1901 کال د جولای په 6مه د اپولو 11 په نوم یوې فضایي بیړۍ په لومړي ځل دوه فضایي کارکوونکي یا فضانوردان د سپوږمۍ په سینه کوز کړو. نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې په سپوږمۍ پلیخو. دغه سره بل ملګری بوز الټرین وو هغوی دواړه درې ساعته هلته ګرځېدل. هغوی ځینې تجربې وکړې، ځینې ډبرې او توکي له ځان سره واخیستل. دوی د ناسا د اپولو پروګرام د مشن په ترڅ کې دا بیساره ګام اخیستو. نیل آرمسترانګ او ملګری تر اتو ورځو پورې چې درې ساعته د سپوږمۍ دننه اوسېدل هم پکې شامل وو، په فضا کې تر پاتې کېدو وروسته د جولای په 23مه آرام سمندر ته بېرته ښکته شو. د سپوږمۍ لرنا سره ټول پښتانه مینه لري، خو پر سپوږمۍ د پل ایښودو په خبره کېدای شي ټول باوري نه وي. ځینو ته دا هسې یو افسانوي کیسه ښکاري.
رابیه مینوم دی د مومند اوسیدونکو. ما سپوږمۍ په باره کې خو خل ډېر خبرې کوي، خو دلته کې هوی لکه دا تعلیم یافته خلک مني او ساینسدانان، خو دا کوم خلکو چې تعلیم نه دی کړی هغوی خو نه مني، ځکه چې هغوی بس دا د هغه دنیا نه راخیږي، دا یو رڼا د سر روخیږي او ماښام پرې وځي دغې ګڼي.
زما نوم خو میرعالم دی. نو والله چې ذهن خو همداسې ډېر نه مني، خو د ساینس طرقه او دغه ته چې وګورو نو موږ کېدای شي دام کېدای شي، ځکه چې انسان څه څه ونه کړه پوه شي او کېدای شي چې ختلې مې واسې کله کله ذهن له داره شي چې سپوږمۍ کې خس څه شي لو ختل څه مقصد او څه وکړو.
ډېرې عام پښتانه فکر کوي چې دوی د سپوږمۍ رڼا ته محتاج دي، خو ساينس وایي سپوږمۍ خپل رڼا نه لري. دا لمر رڼا اخلي او د لمر رڼا چې په سپوږمۍ پریوزي نو پر ځمکه موږ ته داسې ښکاري لکه سپوږمۍ چې پلوشي شیندي. لیکواله او شاعره سمینه قدر وایي پښتانه د سپوږمۍ له رڼا دومره متاثره دي چې په خپلو لوڼو باندې هم دا نوم ږدي، او په یو مالت کې به خامخا درې څلور کورونه داسې وي چې په کې به سپوږمۍ اوسیږي.
د سپوږمۍ خو تک سپینه ده کنه، خو د پیو نه زیاته سپینه ده کنه. دا هغه کې نور هم ده کنه، هغه کې رڼا هم ده، هغه کې دغه زړه را هم ده. نو سپوږمۍ حسینه ده، ښکلې ده، ښایسته ده کنه. نو ځکه خلک اکثر د سپوږمۍ نوم کې دي. نو سپوږمۍ یو ښکلې نوم دی، او تاسو داسې دغه رعایت خو ماته چې سپوږمۍ واقعي زه په خپله ډېره فین یم د سپوږمۍ.
سپوږمۍ په پښتو شعر کې هم په بیلابیلو ژانرونو کې ځای موندلې ده. لیکوال، څېړونکی او شاعر ډاکټر صادق جړکی د کاکړیو غاړو بیلګې راپېګوته کوي.
زه به یوازې د خپلو خبرو تیر شم. هغه کاکړۍ غاړي چې سپوږمۍ په کې یاد شوې ده هغه به دلته اورېدونکو ته ووایم. کاکړۍ غاړه ده چې سپوږمۍ زما او ستا دښمنه، وس راخیږي سروبنه، سپوږمۍ وکړنایي گران پا جوزانو کی راجی، یادا چی دسپوزمی وائی پر گران، مال کبرو وکشل نیکان، قرآن مدی بگران لزم، کسپوزمی دوی را خطی هم، او بلم را یادیجی دا دراوی پاڑا دا، و ازما دا گران دراوی پر زی دا، تورزم سپین سپوزمی دا.
که سپوږمۍ د لمر نه رڼا خستې او د انسان لارې روښانه کړې ده، نو خلکو او په ځانګړي ډول پښتنو هم په ځواب کې له سپوږمۍ سره بې کچه مینه کړې ده، او دا مینه په سندرو، ټپو او بدلو کې تل مخې ته راغلې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوریدونکو د خبرونی خبری مسائل هم ورو ورو پای ته رسیدل. وړاندې درته په دویمه نیمایي کې ازادي او اوریدونکو پروګرام چې تاسو خپل پروګرام د نشر ته چمتو ده، خو اوس تاسو یو شمیر نور پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زال رحمان د کندهار ولایت خبرې کوم. د خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو مردا خواهش لرو چې در لوړ پوه چارواکو پرې د غږ ورسی. د افغانستان تجارانو هم ډېر ظالمان دي چې شی ارزان ورته پروت دی چې ګران چې په ګرانه بیه ورکوي چې ارزانه سي وای دا ما نوی مال اول زوړ مال ته پروت دی. په د هر ځای کې ولې ښاروالو دغه ورسره ملاوي، یعنې بالا د غریبو د دې نارسوک نه وي. نو د ازادي راډیو سنده هیله ده چې دا د لوړ پوه چارواکو پرې ورسی. وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمبازس ولات غرماش څخه خبر کوم معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتي امر طالبان مشران څخه د هله لرو چې مشته وب معنا پیدا کی
السلام علیکم ز جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالی سرستې سرپاړی کیم د مساکلا په ولسوالی کې د مخابراتي شبکې د سم کار نه کې انټرنیټ به کمزور دی خلک به خستوند سره مخ دي او په باغرام ولسوالی کې خګر سریانی مخابراتي شبکې یو خدای یو پایا نستنو د ته د اسلامي امارات پام لرنه وې
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421
څلور نیمه بجې شوې وړاندې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام نشر ته چمتو دی خو اوس په موکړې لاندو خبرونه ده په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه وایي د طالبانو د واکمنۍ په لاسو میاشتو کې 2100 شپږ تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده یو نامه په خپل نوی راپور کې د دغو مرګ ژوبلو زیاته پلا پر داعش اچولې یو نامه د بشري حقوقو ګڼ شمیر سرغړونې هم راپور کې مستند کړي خو طالبانو د یو نامه راپور رد کړی او پروپاګاندا بللی دی د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی پلاوی سره خبرو کې د سوداګرۍ او ترانسپورت مسایلو کې مهمه پریکړه شوې دي دغه وزارت په ویلامه کې ویلي چې د ډبرو سکرو بیا به په خپل حال پاتې کیږي او واردات او صادرات په چارو کې به بل مثله اسانتیاوي رامنځته کیږي په ویلامه کې راغلي د ترانزیت په برخه کې داسې پریکړه شوې چې د افغانستان لارې به په آزاد ډول د پاکستان ټول سیمو ته ځي او د تیر په څیر به په کوټه یا پېښور کې نه تخلیه کیږي د طالبانو د حکومت استخباراتي ځواکونه وایي چې په کابل کې د دوی پټکو د خوارجو یو مهم پټنځای لمنځه وړي طالبانو نن په خبرپاڼه کې چې رسنوي ته لیږلي ویلي چې پر دغه پټنځای د کابل په 315 فامیلۍ او سیمه کې عملیات شوې دي دوی وایي چې د عملیاتو پر مهال 2 تنه وژل شوي او 3 تنه بهرني اتباع له وسلو سره نیول شوي د طالبان د حکومت پورې اړوند په ملي راډیو تلویزیون کې با خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې فیسبوک کې داري د طالبانو په حکومت پورې اړوند دولتي راډیو تلویزیون فیسبوک پانه تړلې دي خو تر اوسه ملي تلویزیون په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي او د امریکا ولسمشر او لومړی میرمنې پروند د اوکراین لومړی میرمنې ته په سپینه ماڼۍ کې تود هرکلای ووایي
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې هله چې یو خوشاله اونۍ مو تیر کړې وي په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو زیاته اندازه پیغامونه د انجونو د خوندزیو په اړه دي اوریدونکو غوښتنه کړې چې د خوندزی باید نور پرانستل شي موږ د دولسم ټولګي له ویز د کوونکې سره ځانګړې مرکه هم کړې ده خو راځي په پایل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فضل الرحمن کندهار ولایت خبر کوم د خوراکي توګي بيخي ګراندونو د ازادي رادیو زموږ د خواهش لرو چې در لوړ پوه چارواکو پر د راغ ورسي او د افغانستان تجارانو هم ډیر ظالمان دي چې شي ارزان ورته پروت چې ګران چې به ګرانه بای ورکي چې ارزان سي وای دا ما نه وي مال اول زور مالا ته پروت په دا هر ځای کې ولې شاروالو دغه ورسره ملاوي یعنی بالا د غریبو د دین ارس وکناو نو د ازادي رادیو سنده هله ده چې دا د لوړ پوړو شارواکو پر ورسه یو سلام
السلام علیکم د ازادي رادیو مینوالو او رمباز ولایت غرماش څخه خبر کوم معنا زموږ په لا یا زموږ په کلی کې وبکمې دي معنا حال مال مګر تن سره مخته اگر مې تندواله هن جاتې امر طالبان مشران څخه د هله لرو چې مشته وب معنا پیدا کی
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ سره ستاسو سره پاړی کیم. د مساکلا په ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې راي سم کار نه کوي، انټرنیټ یې بیخي کمزوری دی، خلک بیخي د ستونزو سره مخ دي. او په باغرام ولسوالۍ کې خو ګرسریانې مخابراتي شبکې هېڅ یو خدا یو پایه نشته، نو دغه ته د اسلامي امارت پاملرنه وکړي.
سلام و احترامات د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته خو دې وکړو شروع او جوړ بیاستئ. نعیم صد خیل هم د پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ اوسیدونکی. زموږ په ګومل ولسوالۍ کې هیڅ مخابراتي شبکه شتون نه لري. د ولایتي مسؤلینو هم دا غوښتنه ده چې پکتیکا ولایت ګومل ولسوالۍ ته توجه وکړي او د مهرباني مخ ورته راواړوي.
څنګه ژر په خیر تکړه رادیو ازادي رادیو ته ما دا پیغام ده. دغه طالبان ورور دا ګمرک ډیر اخیب د خلکو باندې غوړلې اور زیار شي ګران کړو. دا باید د ګمرک کم واخې ځان د تنخواه شي دی تر روان دا ټول د ګمرک دی ورور دی زیات دی پلا تنخواه دی.
بلی السلام علیکم، زه احسان الله درمان د ننګرهار ولایت نستای سره پاړی کې. زه لومړی د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. بعد سلامه، په ننګرهار کې یو مشکل دی چې دلته په ننګرهار کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې ټول د امارت کسان ګمارل شوي دي، او هر هغه څوک چې د پوهنتون فارغ وي یا فاکولتۍ ویلې درسونه ویلې ماسټري کړي پی ایچ ډي او دکتورای کړي، که یو بس ته امتحان ورکړي هم نتیجه نه راځي. نو کله چې وګورو بیرته د امارت کسان پکې ګمارل شوي، هغه کسان چې د مدرسې نه فارغي یا په ټیټه سطح ته مکتب پاس کړی دوی د یوه لوړ بس باندې ټاکلي، نو زما د دوی د مقاماتو نه هیله دا ده چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله په واضح آیات کې فرمایلی دي، ان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. نو تاسو د دې آیات نه کومه سی تفسیر کوي؟ ولې دا آیات نه عملي کوي په حال دا چې تاسو وایي چې دا یو اسلامي حکومت دی؟ زه غواړم چې دا غزما پیغام نشر شي. زنده باد ازادي راډیو.
د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. د هلمند سنگین ولسوالۍ څخه خبرې سره کوم. زموږ په منطقه کې دا سلام نیټ پر مخ باندې کار نه کوي، مصرفونه مو کېږي خو کار نه کوي. تاسو د غمو خورې، زموږ د اسلامي امارت مجاهدین د غمو خورې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه سیپرامسنیم خبرې کوم. زما پیغام دا دی، کومې مرستې چې د مسجد ولسوالۍ ته راځي هغه هغه خلک ته رسېږي چې وابسته لري، هغه خلک ته نه رسېږي چې مسکینان وي در بدره وي. نو زما د دغو مسؤلینو څخه چې دا مرستې لیشي، دغه هیله او غوښتنه ده چې باید هغه خلک ته ورسېږي چې مسکینان او در بدره وي، باید پر وایستو ونه دیشه سي. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ڈاکٹر زاہد اللہ صابر رہا بولے تسی دن کے ہم ز دعوی چې پاکستان راضی او په کابل کې زموږ د ټول چارواکو سره ګوري او د سترو په حق لبانې سره خبرې کوي. د نبرو د سترو په حق له زه دا وایم چې دوه مقصد څه دی؟ ولې دوه بل ملک سره قرارداد نه کوي چې یوازې پاکستان باندې دوه د ډبرو سکاره خرڅوي؟ د دوه با علت څه وي؟
السلام علیکم، اړي کومې د هلمند ولایت د نادالي ولسوالۍ د ماتکي څخه نیولې ده. ما دغه پیغام د مجاهدینو وړونو ته چې موږ چې د کمربند دغه منطقه کمربند و، موږ سرایونه نړېدلي دي، موږ ډېر ستړي یو، فرار و خپل د مځکو څخه. نو دغه مې غوښتنه ده چې زموږ سره مرسته وسي. مرستې راځي تر بغره لاندې هغه خلکو ته ورکول شوي دي، دغه د دشت خلک پاتې دي. نو دغه مې هیله ده چې دغه مرسته زموږ ته راشي. السلام علیکم.
السلام علیکم، دیوان هم لیسنا دی په فرس ولایت کې پیغام په زندانه کې ډېر په بیرحمانه ډول خلک شکنجه کېږي. دی نړیوال بخن نړیوال سازمان نه مې غوښتم ده چې دی په لټون ده کې پوښتنه ده کې ډېر ظلم روان ده، بېخي خلک تباه شول، برباد شول. مننه خدای فرمان، خدای دې وکړي چې زما پیغام په بار بار نسخي وصله.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ وسیدونکم د ګری لسیمه د هلمند ولایت د لاران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار غړی ده. تقریبا په دا درو ورځو کې تر دیرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده. زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري، تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي، خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي. نو دا یو سرحدي سیمه ده، یو غرنۍ سیمه ده، دې ته د ډاکترانو او د درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده. نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي. نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دی نه شته. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ ټول کارکونکو ته زما سلام ورسېږي او ټول اوریدونکو ته. زما د طالبانو سره دغه غوښتنه ده، د مجاهدینو خو تاریخ بند کړل او تاریخ چې بند کړل د کفر اسلام فوج دا ټولې کالې چې کړلې دي او کالې چې دا جمنې اوس په شپږ سوه ته رسېدلی دي. نو دا خو ورځ په ورځ دا کالې چې ورسېږم دا نرخې ډېر ټیټ دي. نو دوی خو باید چې دا قراردادونه وکړي، دا فابریکې خو فعالې چې مسلمانانو ته برته یو شی شي خواري خوشي ورو. دغه زما پیغام تر لوړ مقامات پر ورسوي. ډېره ډېره مننه.
السلام علیکم. زما د افغانستان او اسلامي امارات دغه پیغام دی چې دلته د مساکلاف ورسوالۍ کې زه د مساکلاف ورسوالۍ ته خبره کوم. نوم یې عبدالحکیم دی. دلته وروره د مساکلاف سړکان ټوله خراب دي، د کار نه دي، موټران ټکرونه پر کوي، غزاریږي، کار نه کوي. دغه مرستې چې راځي د مرستې د مرستندویو ادارو څخه زموږ دغه هیله ده چې دغه مرستې پر دغه رقم ولګوي چې سړکان په جوړ کړي. دلته د مړو خلکو ته یې وړي، مسکینان یې نه وړي، ایله خلک جنګونه سره پر کوي، در دغه د سړکان په جوړ کړي. دا به مو ډېره غټه کامیابي وروره. دغه خلکو ته زما دغه پیغام دی چې دغه ډېرې د چېر د لوږې او د تنې نارې مه وهئ، د دغه نړۍ څخه وشرمېږئ. شهر څوک ناری وی که موری که وزی، بس ناری وی دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را هر سڑه خواری که والی سی، هر سڑه دا غفل لا سبشیل داری ولی لا داری تا زانو نشرمه وی تا دا پاکستان و شرمی ری اغم دا غسی هواد دی سڑه دی دوغن ناری نوی دا افغانستان خلق ولی دا ناری سا نشرمی دی شهر یو پرادی دی که ناری وی وی زل دلوژی مردم دلوژی مردم. رو را تر دا امرست شرازی چه خلق یو ماته نه در رسېدلې، بل وایي ماته نه در رسېدلې. زما به مرستندوی ادارو د هلمند د نور ټولو د اسلامي عمارت ته مې هم دغه پیغام دی وروره چې دغه مرستې تر دغه چې دا خلک ایله نارې وایي چې موږ ته نه دي رسېدلې، تر دغه دغه پر سړکان ولګوي. د هر ځای سړکان خراب دي، په خصوصا د هلمند ولایت مساکراد ولسوالۍ سړکان ټوله خراب دي.
السلام علیکم. زما سلامونه د ټولو ازادي راډیو کارکوونکو او ټولو مسلمانانو اوریدونکو ته ورسېږي. ما دا پیغام ډېر نشر کړي، خامخا چې پرې نه ږدوئ. نو ما ویلې دغه اسلامي عمارت چې دغه کوم تاریخ چې بند کړلی دا خلک ډېر طرف کړي دي مسلمانان، او دا ټولو په هلمند کښې بیا په ټولو ولسوالۍ کښې کاله کښې کرل شوي دي، او دا کاله کوم قیمت ډېر ښته را روان دي. نو دوی باید چې یو بازار ورته پرانیستي او پاتې شوې فابریکې ورته جوړې کړي چې د خلکو کاله کښې برته په قیمت ورسېږي، او دا خلک خو تر دغه نه بحران ته روان دي. نو دوی باید چې زموږ حکومت یې باید څه غمې وکړي، او دا زما پیغام خامخا نشر کړي. سلام وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم، په دې هیله چې روغ جوړ به ټول کارکوونکي د راډیو او اورېدونکي او ټول هېوادوال وي. اختر مبارکي ورته وایم. زما دا پیغام نشر کوي چې طالبان ورونو ته زما دغه پیغام دی، دا مې درخواست دی ورته چې ښوونځي پرانیستي د جنکیو پر مخ او یا د هلکانو پر مخ ټول ښوونځي دي پرانیستي، تدابیر دې ورته ونیسي، تدابیر دې ورته سم کړي، په دې هیله چې د ټولو هېوادونو سره سیال.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه صدام احمدی د هلمند مساکلا ولسوالۍ ته دی ته دغه پیغام پرېږدم. هیله ده چې نشرې کړي. ما پر اسلامي عمارت دغه غږ دی چې د ښځو مکتبونه دي پرانیستي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد در سره په
پیغام پریدم د لغمان ولایت د کرغیو ولسوالۍ د عزیز خان کسل سیمې نه او د ما دغه خواسته د مسؤولو چارواکو نه چې زمونږ په علاقه کې د عزیز خان کس په علاقه کې څلوېښت کاله مخکې یو لیسه وه او اوس هم یو لیسه ده او په ګرمۍ او یخنۍ کې زمونږ واړه واړه ماشومان تر یو کیلو یو نیم کیلومتر پورې مزل کوي او هیڅوک هم داسې توجه ورته نه ده کړې په دا دومره وخت کې او غواړو چې اوس د معارف وزارت او ریاست دواړه ورته توجه وکړي او یو استازی راولېږي. ډېره ګڼ مېشتې علاقه ده او په زرګونو ماشومان په یو یو مکتب کې مطلب درس وایي باید چې دا مکتبونه ته توجه وکړي. په هر علاقه کې همدغه حل ده او باید چې خدمت خلکو ته خپل وښیي دا نوی حکومت. السلام تر احترام.
السلام علیکم، زه رحمان الله زکی پکتیکا ولایت خپل وسوالنه مته پیغام پریدم د طالبانو د پریکړې په اساس باندې نجونو ښوونځي ته اجازه نه ده ورکړې. په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پریکړه د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم ضرر اجازه ورکړه.
سلام علیکم، نیک هیلی سلامونه ومنی. اول ورځ زما خبرې وکړې د زما خبرو نه شریعت ته نه ورسېدې که څه نه کړل که ماته نوبت نه ورسېدې. خو زما دا هیله ده چې په دغه ارزو ده چې دا کوم تاسې پروګرام چې راخستی وي ټلیفون کې مې هم دغه نهشته دونې کرډیټ نهشته. خیر خو دغه نجونو په باب باندې دغه تاسې دا نشریات راخستی دي، دا خو باید اسلامي امارات په ټوله دنیا کې که اسلامي کوپري ټوله دنیا کې دا دغه په مقابل باندې دا ټوله دنیا کې وګوره، نجونې سبقونه وایي، درسونه وایي، تعلیم کوي، تربیه کوي. که دا خاص پر موږ باندې څرتلې ده دا خبره، دغه ته زه نه پوهېږم چې دا سره کوم کیسه ده. ی طالبان ورنګم په دغه کې توجه وکړي چې په دغه ورور دنیا دنیا دي نه راپاري، په دغه خلک راپاري، دولتونه راپاري، موږ څه خمرستي بار باندې په یو باندې او بل باندې باندې. نو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدای دې چې د موږ نشریات دغه کې د اولین غشت کې چې زه ستاسو سره په تماس کیم. نو ان شاء الله د میاشه لپاره به زه ستاسو ملګری یم کله چې ژوند دی په خدای په امان. از موږ نیکی هیلی ډیر سلامونه تاسو ته ورسیږي چې دغه زما خیرات باید بیان شي.
السلام علیکم، زما په خلیفه خان د زبان ولایت د نظام او مصالحې د سکن مرانو څخه مې اړیکه نیولې ده. وروره ساده طالبانو د ګلتو او د چارواکو په میتي د انداز چې دا د انجینر مکتبونه خلاص کړي تر څو موږ یوز افغان کوی دې دا چې تاسو نعمت برخه مې نسیا نور تاسو وګورې دا د ساجن کاڅه چې موږ په تل کې د فخواس په دې کمزوري حالت کې روان و او تم هم دې کې دې په دې ورکو نو دا کاڅه چې فکر کوم چې دې د سپر تراکت څه چې نو کدا رقم عامه طالبان په کټ سره کوي نو تا ما په فکر نو طالبان او د ولادت په پیل کې یو وی واټان یو دوه فاصله را ما په څه چې طالبان وو چې دا له دې څخه حکومت کوي دا طالبان دا ولادت زوم کې ځای پیدا کړی دی نو دې دا کار نه کوي.
السلام علیکم، د خپل ولایت نه در سره پاری کا کیما دا طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کار دې خارجانو سره دا چې پر رسمیت غو نه پیژنې نو دې خارجانو غش له موږ نه اخلي. نه اله مداده چې د دې د خارجانو امریکایانو غش له موږ نه اخلي نو خوندي دې خلاص کې دې کا فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دې غېده پر سر نه ګرځي. مهیله مداده چې د انجنو ولکانو خوندي واړه خلاص شي. ډیره زیاته مننه کوم.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر خوندي او سربیره مو د نور ستونزو په اړه راته اپریخي وو. د خوندي په اړه باید وایم چې طالبان الله هم تازه څه ندی ویلي، خو په خوایې ټینګار کړی چې دوی د خوندۍ پرانیستو ته ژمن دي او جربه د ټولو نجونو پر مخ خوندۍ پرانیزي. تیره اونۍ درې سوه ورځې پوره شوې چې نجونې له شپږم ټولګي پورته خوندۍ نه بې برخې دي. دا چې له خوندۍ پاتې شوې نجونې څه ډول حالات کې ژوند کوي، دغو محدودیتونو یې هیلې څومره مړاوې کړي، په همدې اړه مې د دولسم ټولګي له ویز د کوون کې فرشتې ولی سره مرکه وکړه.
دا لاس میاشتې شوې چې زموږ مکتبونه تړل شوي او موږ یعنی یو مبهم او نامعلومه سرنوشت سره د چارستو. دا یو طبیعي خبره ده، کله چې موږ مکتب ته تلو او اوس هم آخري کال کې دولسم کې رسیدلی یو، نو موږ یو هدف درلوده، اوس هغه هدف هم د لاسه ورکړی او د ژوند ډېر بې معنا ښکاري. یعنې دا ټولو ته هم نشه دی، یوازې زه نه یم، یعنی دا ټول خلکو چې درس ویلي هغوی به یو هدف درلود، خو اوس هغه هدف نشته. اوس یعنی ټول خلک همداسې مبهم وضعیت کې ژوند کوي او نه پوهېږي چې څه وکړي.
ستاسو هدف څه و او اوس ولې له دې خپل هدف نه شاته سوي یا ناهیلي سوي؟
خو زما هدف و چې په دې جهان کې یو مثبت تغییر راوړم او وکولای شم خپلو خلکو ته او خپلو همنوانو سره مرسته وکړم. خو اوس هیڅوک هم نشي کولای چې یو یعنی جاهل او نادان اوسېږي، خو مکتب ته چې څوک لاړ نه شي نو هغه د خپل جهان د هغه جهان کې چې ژوند کوي د هغې په اړه پوه نه شي، نو نشي کولای خلکو سره مرسته وکړي. نو همدغه سبب کېږي چې یو فار شاته پاتې شي.
تاسو څه هیله درلوده چې ډاکټره سي، انجینرۍ خیال مو درلوده، د ښوونکي خیال مو درلوده؟ یعنی هغه د لسم یو لسم ټولګي ته چې کله څوک رسیږي بیا نو ځان سره یو انتخاب لري یا غوراوی لري چې یو دوه درې انتخاب به میسوي. ستاسو انتخاب څه دی او څومره هیله لري چې ممکن زمينه برابر شي ځکه طالبان وایي چې دوی به خوندې پرانیزي یا مو صرف تګلارو ته پته مدي؟
زما خپل هدف خو دا و چې زه یو ساينس پوه شم په راتلونکي کې، او د دې خاطر مې هم ډېر یعنی زیار باسته یو، فزیک سره مې ډېره علاقه وه، او کله چې ښوونځي وتړل شول نو ډېر لپاره باید اوس هم زه مطالعې کوم. یعنی خپل هدف مخته بیایم، خو بیا هم دا راته لږ ذره سخته ده چې لکه سندون نه لري، پوهنتون کې تا نه پرېږدي، ماسترۍ نه شي اخیستلی، ډاکټرا نه شي کولی، نو دغه هسې مشکلات را پېښېږي. همدغې ته په تشویش استو، انشاءالله چې مکتبونه به خلاص شي موږ هم همدغې هیله استو. که خلاص نه شي نو موږ باید یعنی ټول خلک مجبور کېږي چې خپل هېواد پرېږدي او د هېواد جلاوطنۍ کې درس خپل ادامه ورکړي. یعنی
بله، یعنی همدا ما ویل چې طالبان هم نه وایي چې د ښوونځي دروازې نه خلاصوي، دی وایي چې یو څه وخت اړتیا لري، ګرچې وخت لږ څه زیات سوزه که دغه نړیوالې ټولنې د ښوونې فعالانو په انتقادونه زیات کړي دي. ستاسو ښوونځی پخوا څنګه وو؟ یعنی نجونې او هلکان بیل سره کېناستل؟ څومره معلومات چې موږ لرو پخوا هم ښوونځي داسې و چې نجونې په یو ټایم کې راتللې، هلکان په بل ټایم کې، حتی ښوونکي هم ټولې ښځې وې، یعنی نارینه ورته ښوونه نه ورکوله هغه کسان چې شپږم ټولګي پورته وو.
کوم مشکل هم زه پکې نه ګورم چې ډېرې نه خلاصي. او زه خپله په یو شخصي مکتب کې وم او هغې یو تعمیرونه جدا و، بیخي جدا موقعیتونه کې وو، د هلکانو او د نجونو ښوونځي جدا و، معلومانې زموږ ټول ښځینه معلومانې وي. که مشکل زه نه ګورم چې فعلاً دپاره دا ښوونځي ولې تړل شوي.
او تاسو حتما خبر یې چې په یو شمېر ولایتونو کې له هغې ډلې په بلخ کې په مزار شریف کې نجونې ځي مثلا تر دولسم ټولګي پورې تعلیم عملا دوام لري.
یو مثبت نظر لرم دې ته، ډېر خطر او زه فکر کوم چې بعضې خلک دي په دې حکومت کې چې د نجونو تعلیم سره مخالفت کوي، او بعضې شته چې نه کوي. او دا چې هغوی ځي دا یعنی غلطه خبره نه ده، ښه خبره ده، خو دغه چې زموږ حق خوړل کېږي بیا
ما همدا خبره کوله. موږ چې څومره معلومات وکړل په بلخ کې دغه دینی علما چې دوی خپل رول ادا کړی د طالبانو محلي چارواکو ته ورغلي، هغوی سره استدلال کړی، بل اخر د همدې استدلال په نتیجه کې طالبانو هم د ښوونځي دروازې پرانیستي دي، ځکه کې د حجاب موضوعي خلک ورسره مني، کې د ټولګي او جداوالي وي خلک ورسره مني، حتی د ښوونځي ودانې تاسو ویل چې سره جلاوي. نو که دغه شرایط مساعد وي لکه څنګه چې طالبان هم غواړي، فکر نه کوي چې ژر تر ژره حداقل هغه ښوونځي خلاص شي چې دغه شرایط لري، هغه شرایط چې طالبان غواړي؟
زما په نظر فعلاً یعنی ټول مکتبونه دا شرایطو کې برابر دي، او ځینې داسې مکتبونه هم شته چې بیخي خالي دي، یعنی د نجونو دپاره وو خو اوس بیخي خالي دي او هلته څوک نه ځي. نو دا به یعنی وخت هم ضایع کېږي، معلومان ته معاش ورکول کېږي خو هغوی دا کار نه کوي. یعنی د اقتصاد موضوع نه شته، خو دا چې بهانې دي نو دې باندې یعنی زما منطق یې نه قبولوي چې یعنی کوم دلیل به وي چې دا ښوونځي تروسه باندې.
بله ورسته پښتنه تاسو نه کوم بیا تاسو سره مخخه کو او بخې چې خبرې مو هم سره ډیر شولې. دا سی راپورونه دي چې هغه انجونې چې په کورونو ناستې دي تاسو وای چې تاسو مطالعه کوي، آزاد مطالعه کوي یا به هم د خونځي مضامین لولي، دوی وای له یو ډول رواني فشارونو سره مخامخ دي. تاسو چې خپل ټولګیوالو سره کیسې کوي، ورسره په تماس کې یا په کلیو باندې کې ګوري، په محفلونو کې ګوري، دا انجونې چې په کورونو ناستې دي خونځي ته د تګ اجازه ورته اوس نه ورکول کیږي یا زمينه ورته نه ده برابره، رښتیا هم دوی داسې رواني فشار غالي؟
کرښتیا وایم زه خپله مې هم یعنی یو وخت مې ډېر په شوق درس وایم، پیلې خوص یعنی لږ زره شوق کب شوی دی، او بیا هم دا د زما په نظر دا یو زموږ باندې یو واجبه ده چې درس ووایو. یعنی شرایط چې هر رقم شرایط راځي دا خو د انسانیت یو فریضه ده موږ باندې چې موږ باید خپل درس مخکې ویسو او ځان یعنی هغه وظیفه چې خدای پاک موږ ته کړې ده هغه باید سرته ورسوو چې هر شرایط وي. خو ما بلې ما ته ډېر شرایط هم مصیب دي، مثلا زه انټرنټ ته لاسرسی لرم، زه کتابونه لرم، زما خویندې دي، ما نه لوی دي، هغې زما سره درس ویلی شي. خو بیا هم بعضې خلک دي چې دا شرایط ورته مصیب نه دي، ټلیفونونه نه لري، لپټاپ نه لري، یعنی آنلاین درس ورته مصیب نه لري، دوی به هم ناهیلي کېږي. نو ځکه چې افغانستان کې همغه د تعلیم کچه هم ډېره ټیټه وه، خلک نه پوهېدله چې ولې درس وایو. یوازې پوهېدله چې همداسې درس وایو، بیا اخره کې به د درس ویل یعنی هدف یې ورته صحیح معلوم نه و، اوس چې یعنی همغه درس هم نشته دوی نه پوهېږي چې وکړي. همدغه خاطره شوق کم شوی او داسې مشکلات شته.
د دولسم ټولګي زده کوونکي فرشته ولي وه. د دې اونۍ آزادۍ او اورېدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
موږ ته د خپل سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپتون کې ته په دې شمېره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپتولای سي. شمېره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
ورته د شبي ګولا دل وړي پرندې وي بیا کلرات وي وي بیا کلرات لاندې مکتب وایا پلاس کې د سرو ګولو ګونچې وي بیا کلرات وي وي بیا
لاندے مکتب وایا پلاس کی دس رو گولو کھل چھے